السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د افغان دولت مرکزی پلاوی سبا دوشنبه دوحې ته روانېږي. تر دې سفر مخکې نن له ولسمشر غني سره ګوري. د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی د وژنې ټیک یو کال پوره شو. مینوالو او مخالفانو یې بیلابیل مراسم جوړ کړي. د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. سالم احمد صالح وړاندې کوي.
افغان دولت وایي چې د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده. د افغان ژورنالستانو د کمیټې مشر د امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې په خوست کې پر یوه خبریال د حمله مخه نیولې ده. په عراق کې په زرګونو کسان په لاریون راووتل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکره کوونکی هیات نن له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنې کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري نن رسنیو ته وویل
د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره قوت او ژمنه لري.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي را روانه سیشن به په قطر کې تل شل ورځنی وقفي وروسته یو بیا مذاکرې پیلوي. په کاپیسا کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 15 کسان وژل سوي. د عالمانو شورا د رئیس میرویس کریمی په ګډون ځینې نور کسان ټپیان سوي دي. امنیتي سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چاودنه نن ماپښین د کاپیسا د مرکز په سیاده سیمه کې سوي ده. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجنی ازادي راډیو ته ویل مقناطیسي مایند عالمانو شورا د رئیس په موټر کې ځای پر ځای سوي وو. د عالمانو شورا د رئیس صحي وضعیت خراب بلل سوي دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه درې سناتوران چې د رشوت اخیستو په تور توقیف سوي وو په ضمانت خوشي کړی سوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن رسنوي ته وویل
د افغانستان څارنوالۍ دغه سناتوران د قانون د احکام په رڼا کې د ضمانت په بدل کې خوشي کوي. دوسیه تر څېړنې لاندې ده.
د برخ چارواکو تیر اونۍ تایید کړی و درې سناتوران چې دغه ولایت د ګمرکاتو د څېړنې لپاره دې ولایت ورغلي و د رشوت اخیستو په تور تر نیول کېدو وروسته کابل ته انتقال سوي دي. بل خو د ورزګان والی وایي وطن دولتي کارکوونکي د اداري فساد په تور نیول سوي دي. محمد عمر شیرزاد نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل دغه کسان په شوزو چارو ریاست کې نیول سوي
د اختلاس په تور نیول سوي دي. موضوع تر تحقیق او بررسي لاندې ده. تر څېړنې او تحقیق وروسته به مجرمین عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کیږي. زموږ دا مبارزه به هم دوام کوي.
ځینو سرچینو ویلي چې په نیول سوو کسانو کې د ښځو چارو ریاست سرپرست رئیس او درې کارکوونکي هم شامل دي. د افغان ژورنالستانو د دفاع کمیټې مشر د امنیتي ځواکونو مننه کړې چې په خوست کې پر یوه خبریال د حملې مخه نیولې ده. عبدالمعید هاشمي نن رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د غرغښت تلویزیون خبریال وژغوري او د حملې پلانونکي ونیسي. تر دې مخکې د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي و هغه دوه کسان نیولي چې پر دغه خبریال د حملې لپاره د حقني شبکې لخوا ګمارل سوي وو. د خبریال نوم نه دی اخیستل سوی. د دولت کومې مخالفې ډلې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی چې د ځوانانو د کټګورۍ د وشو ژمنۍ سیالۍ سبا په کابل کې پیل سي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ به په دوو ورځو کې د کابل د وش پیتو کلبونو ترمنځ ترسره سي. په عراق کې په زرګونو کسان نن یکشنبه د پلازمینې بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول. دوی د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب، د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی او د عراق د حشد الشعبی ملیشه ډلې د مرستیال ابو مهدی المهندس د وژنې د کال پوره کېدو په مناسبت لارو سړکونو ته راووتل. د امریکا په هغه حمله کې د دغو دوو کسانو تر څنګ ګڼ نور ایران پلوه ملیشه هم وژل سوي وو. ګڼو مظاهره چانو چې د قاسم سلیمانی او مهندس عکسونه له ځانونو سره لېږدول، له عراق یې د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړه. وسلولو کسانو د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 11,000 وګړي په ډزو وژل. د بلوچستان د پولیسو ویان نور الله نن رسنیو ته ویل چې دغه 11 کسان چې د ډبرو سکرو کان کیندونکي وو د تیر شپې په حمله کې وژل شوي دي. کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. بل خوا په نایجیریا کې د مشکوکو افراطي وسلولو په حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر اویا ته زیات شو. د کورنیو چارو وزارت پرون ویل حمله پر هغو دوو کلیو شوي چې د مالی پر پوله پراته دي. تر اوسه د دغو حملو مسؤلیت هم چا نه دی منلی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ځینو جمهوری پالو سناتورانو چې ټیډ کروز یې مشري کوي وایي چې دا اونۍ به په کانګرس کې د الکترال کالجونو د رایو د تایید پر مهال به د جو بایدن بریا چیلنج کړي. دا اقدام بیا هم نسی کولی چې جو بایدن ته د قدرت د انتقال مخه ونیسي. په کانګرس کې ډیموکراتانو او ځینو جمهوری پالو د رایه ورکوونکو د انتخاب د ارادې د تخریب هڅه ګڼلې او ورباندې انتقاد یې کړی دی. په کانګرس کې د جمهوری ریاست د رایو تایید تشریفاتي بڼه لري او جو بایدن پر بریا کوم تاثیر نه لري. په پام کې ده چې جو بایدن دوی اونۍ وروسته د ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان وریز د واورې د ورېدو اټکل. د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 4. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفي 15. کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 4. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 15. او بل اخره جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 15 اټکل شوی ده.
مخامنه خبری مجلې ته غواګیې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا دوه تروانی گی ټاکل شوی و نن مخام دوی له ښاغلي غنی سره د خدای پامانی ناسته ولري.
ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي. نن به ولسمشر ته د خپلو لیدنو کتنو ګزارش ورکړي.
اوربند او سیاسي مشارکت د سولې د ځل خبرو کې د دولت له لوري مهم مسایل یادېږي. دا بحثونه څومره د عملي کېدو وړ دي؟
ډېر مسایل به هغه څه چې د باندې ویل کېږي او څومره د دریځونو هغه بیلوالی په واقعیت کې به هغومره نه وي. په ځینو مسایلو به لا د وړاندې نه یو نسبي توافق کړی.
مشرانو جرګې له دولت په زغرده وغوښتل چې د خبریالانو د وژونکو د وژنې ګونګي قضیې روښانه او د تکرار مخه ونیسي.
خبرنگاران و امنیت حکومت باید خاص توجه کی ترسو پوری وی پا ازاد تو بگو که ولیسی اغا خلکو تا خپل راپورونه و اغا این وقت که اولاندی کین.
نن د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی د وجلو یو کال پوره شو. سلیمانی څوک او ولی وجل شو؟ خبرونه کې حال درکو. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. تمه ده د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی سبا دوشنبه دوهې ته روان شي. پلان ده و چې دوی به نن د ولسمشر اشرف غنی سره د خدای پامانۍ ناسته کوي او پر اوس شوو مشورو به د ښاغلي غنی نظر اخلي. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي مذاکره کوونکي پلاوی به ولسمشر غنی سره کتنه کې د راتلونکو پړاو مذاکراتو په اړوند هم بحثونه ولري. په ورته وخت کې د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي اوربند او د راتلونکي نظام څرنګوالی د سولې د دې پړاو خبرو مهم ټکي دي. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د افغانستان دولت مرکچی پلاوی د جنوري په 15مه د سه‌شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې پیلوي، خو قطر ته له سفر وړاندې تمه ده دا پلاوی نن له ولسمشر غنی سره وګوري. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي په دې کتنه کې به مرکچی پلاوی د راتلونکي پړاو خبرو، خلکو سره د کتنو او نورو هغو مشورو په اړه چې دوی ترلاسه کړي دي ولسمشر ته خپل راپور وړاندې کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم چې لومړی پړاو مذاکرات پای ته ورسول، کابل ته راغلل او ولسمشر سره ولیدل. ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي ترڅو د افغانستان د خلکو سلام مشورې په دوم پړاو مذاکراتو کې منعکس شي. دوی سلام مشورې وکړي، نن به ولسمشر ته د خپلو لیدنو کتنو ګزارش ورکړي.
په قطر کې د سولې لومړی پړاو خبرې د دواړو لوریو په هوکړه د دې لپاره وځنډول شوې څو د سولې خبرو تګ تګلارې او هغو لومړیتوبونو په اړه چې دواړو خواوې یو بل ته سپارلي د خپلو مشرانو سره مشورې وکړي. د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی وایي ولسمشر سره کتنه کې به ټول هغه جزئیات شریک شي چې د سولې دویم پړاو خبرو کې د خلکو غوښتنې دي. د دې پلاوی او غریغ الله فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل د دې لیدنې موخه له یو روښانه وضاحت سره راتلونکي پړاو خبرو ته تلل دي.
ملاقات سعودي خواهد بود و آخرین مشوره ها و
دا د خدای په معنی لیدنه ده. ټولې هغه مشورې او لارښوونې چې له خپل ملت او دولت موږ اخیستې دي له یو او بل سره یې شریکوو. یعنې په ټوله کې داسې غونډه ده چې موږ وشو کولی د هغو مشورو په پایله کې چې تر اوسه مو ترلاسه کړي دي یوه روښانه وضاحت ته ورسیږو او د همدې وضاحت پر بنسټ دوحې ته ولاړ شو.
د افغانستان دولت دا پړاو مذاکرات د سولې خبرو اصلي منځپانګه بللی او د ملي مصالحې عالي شورا هم هیله ښودلې چې افغان پلاوی په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تر دې مخکې د مذاکره کوونکي پلاوی یوې بل غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو په دې پړاو خبرو کې به د تاوتریخوالي کمی چې تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم بحثونه وي. هغه زیاته کړې وه دوی به په هر ډول د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام کلکه ننګه وکړي. د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرې داسې مال مخبره نږدې کېدو دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې یو ښه پرمختګ بللی. مایک پومپیو په خپل ټویټر باندې لیکلي په افغانستان کې تیر یو کال کې د دوی هیڅ اسکر نه دی وژل شوی. هغه زیاته کړې په افغانستان کې د امریکا ماموریت د القاعده او امریکا ته د ګواښونو له منځه وړل دي او د دې لپاره لس زرو اسکرو ته اړتیا نشته. که څه هم مایک پومپیو ویلي تیر یو کال کې په افغانستان کې د دوی اسکر نه دی وژل شوی خو نږدې هر ورځ د افغان پوځیانو امنیتي ځواکونو او ملکیانو د وژل کېدو خبرونه خپرېږي چې افغان حکومت او عام ولس اندېښمن کړی دی.
اوربند سیاسي مشارکت د راتلونکي نظام څرنګوالی د راتلونکو خبرو مهم بحثونه دي. د ولسی جرګې لغړی او د چارو لکتون کې نعمت الله کریاب نه می دی مرکه په پایل کې وپوښتل چې دا بحثونه د دولت او طالبانو متضاد د رزونو ته پکتو څومره عملی بریخي نموړی وای
په واقعیت کې دغه دوه درې ډېرې پیچلې مسلې دي او موضوعګانې دي. د راتلونکي نظام ډول د مشارکت په طالبانو او د دې ترمنځ د اوربند مسایل دا څه دي چې په واقعیت کې د تیرو شلو کلونو د جګړو هغه وروستۍ پایله ده. د اوس لپاره خو سړي ته ګران بریښي ولې هیله مندي په دې ده چې تیره ورځ چې د افغانستان ولسمشر او د قطر چارواکو خبرې کړي دي یا د سیمې د هیوادونو سره چې څومره پورې په دې وروستیو کې اړیکې ټینګې شوي دي او په مجموع کې ټولو په اول سر کې د اوربان وړاندیز کړی دی او طالبانو هم نه ده رد کړي چې اوربان دي نه کېږي ولې شرایط دي. زموږ لپاره مهمه دا وه چې دغه پړاو دغه دی چې نیټه ټاکل شوې وه او سبا بیا دوی زی شک دا و چې ګوندې دا به وځنډېږي په بېلابېلو پلمو.
په ظاهره دریځونه سره لري دي. حکومت تل وایي چې اوربان ورته لومړیتوب لري او په راتلونکي سیاسي نظام باندې خبرې او د تاوتریخوالي کمښت. اما برعکس د طالبانو له روحیې داسې ښکاري چې هغوی لا هم د خپلو پاتې بندیانو په خوشي کېدو ټینګار لري چې شاوخوا اووه زره طالبان دي او دغه راز دوی د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم بولي چې وایي اول باید په دې اړه خبرې پای ته ورسیږي بیا اوربان مطرح شي. دغه مخالف دریځونه به فکر نه کوي چې د خبرو فضا کړکېچنه کړي.
زه فکر کوم ډیر مسائل به هغه څه چې د باندې ویل کېږي او څومره د دریځونو هغه بیلوالی په واقعیت کې به هغه مرمنې په ځینو مسایلو به لا د وړاندې نه نړۍ او سیمې د افغانستان د حکومت او د طالبانو سره یو نسبي توافق کړی.
کریاب صاحب دا ځل خبرې داسې مهال پیلېږي چې همدا بیګا د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو یو ټویټ وکړ چې د دوی یو سرتېری هم په تېر یو کال کې افغانستان کې نه دی وژل شوی. په همدې پرون ورځ د دوحې امیر ولسمشر ته ټلیفون وکړ اشرف غنی ته چې دوی به په طالبانو فشار راوړي چې اوربان ته غاړه کېږدي. له دې وړاندې صدر اعظم عمران خان هم ورته څرګندونې کړي. دغه فشارونه به څومره اغېز وکړي؟ څومره به طالبان چمتو کړي چې دوی له خپل وسنیو دریزونو تیر شي او په اوربان یا د اوربان بحث را مخته کی؟
مهمه خبره ممدا ده چې مخکې ته مونږه اشاره وکړه دلته د سیمې هیوادونو چې د افغانستان په کشاله کې په مخامخه او یا نه مخامخ ډول خکیل دي هغه کولای شي چې د خپل لوري نه په اړوند خواو باندې فشار راوړي او دې ته واداره کی چې د سولې د غفزا مطمئن شي او یو ډاډ او باور رامنځته شي تر هغه پورې چې د اوربان د پاره نخې نخانه څرګندې نشي او اراده وجود ونه لري بیا خو نه نړۍ او نه د افغانستان خلک باورمن کېدل شي چې دلته سول راتلونکي دي.
د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریابو چې د سولې په روان بهیر او وروستیو پرمختګونو غږېده د هیله وښوده چې ممکن دولت او طالبان له مخکې په ځینو مسلو هوکړې ته رسیدلی وي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
د افغانستان مشرانو جرګې په یوې اعلامیه کې له حکومت او امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي ګام پورته کړي. د دغې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو د خبریالانو په وړاندې د هدفي وژنو زیاتوالی او دوی ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او وژونکو ته یې د سزا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور په دې راپور کې اورېدلی شئ.
پروستا له هغه چې په غور کې د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق وژل سو، د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې سوې. د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبریالانو وژونکي پیدا او سزا دې ورکړي. د مشرانو جرګې مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې له حکومته په ټینګار غوښتنه کړې چې د دغو وژنو او پیښو مبهم او ګونګ اړخونه وڅېړي او پایلې دې له ولس سره شریکې کړي. د مشرانو جرګې دویم نائب محمد اکبر ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بی ګناه خلکو بالخصوص د خبرنګارانو امنیت حکومت بس خاصه توجه کوي تر څو پورې هغوی په آزاده توګه وکولی شي هغه خلکو ته خپل راپورونه په عین وخت کې وړاندې کړي. نو په دې خاطر باندې مشران جرګه دائم خپل اظهارات وړاندې کړي او په حکومت باندې فشار راوستلی چې باید خبرنګارانو امنیت جدی پاملرنه وکړي. همګ د طرفدار یو سره سره خبرنگاران او ملکی خلق با امن کیوسی.
دو خبریالانو د خوندیتوب کمیټی رئیس صدیق الله تفیدی د مشرانو جرګې اعلامیې د هرکلی ترڅنګ وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید د خبریالانو د وژنې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
زمندیم کې د یک مشارکت کلان هم حکومت افغانستان
لرم حکومت نړیواله ټولنه او مرستندویه هیوادونه په یو لوی مشارکت کې وکولی شي د دې وینې کېدلو مخه ونیسي. تمه ده چې په یو تفاهم سره اوسنی وضعیت بشپړ پدسي او خبریالان په یوه ارامه فضا کې اطلاع رسونه وکړي.
په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د خبریالانو او مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یو میکانیزم کار روان دی. د دغه وزارت وایان طارق آرین:
خبریالانو د امنیت برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا هغه تعدیدونه رافسوي دي. ځینې تعدیدونه تر اوسه هم شته دي، د مشخصا د ځینو خبریالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي. د خبریالانو امنیت او د مدني فعالانو امنیت
مهم ده. په وروستیو دو میاشتو کې په افغانستان کې 15 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل سوي. د دغو هدفي وژنو عاملین تر اوسه مشخص سوي نه دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد، د غشان په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویاند ملاله میوند او د طلوع نیوز پخوانی ویاند یماسیا وش او وړمه ورځ، په غور کې د غور غږ رادیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق په هدفي بریدونو کې وژل سوي دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. پر کابل پوهنتون د برید یو شمېر قربانیان په عام محضر کې د محمد عادل د اعدام غوښتنه کوي. عادل چې پر کابل پوهنتون د برید طرح بلل کیږي، د افغانستان د سرې محکمې له خوا تېره ورځ په اعدام محکوم شو. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته چې د یوې وژل سوې کورنۍ د مور په غږ پیلېږي.
هغه مور چې لورې د کابل پوهنتون په برید کې ځواني مرګه شوه، یو ویشت کلنه حسینه د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي د دریم کال محصله وه. د حسینې مور وایي د لور یوازنی ارمان یې دا و چې خپلې لوړې زده کړې بشپړې او هیواد ته د خدمت جوګه شي. د حسینې له مور څخه مې د کابل پوهنتون د برید په تړاو د نیول شوي کس د اعدام په اړه پوښتنه وکړه. ځواب یې دا و
قانون سته او شکر چې قانون حق دی عملی هم سو. ما هم واردل چې یو کس د عادل په نوم نیولی. زما غوښتنه دا ده چې دغه کسان باید ژوندي پاته نه سي، د دې لپاره چې نن یې زموږ اولادونه راووژل، سبا د نورو کسانو اولادونه وژني. هغه څه چې د خدای قانون او شریعت ویلي باید پرې تطبیق سي.
دغه مور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د بیګنا انسانانو وژنه باید نور ودرول شي. دا یوازې د حسنی مور نه ده چې د خپل لور د قاتل د اعدام خبرې خوښه کړي، بلکې اسحاق چې د ده هم دروش کلن زوی په دې برید کې وژل شوی د قانون د پلي کېدو غوښتنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي حکومت د دې توان لري چې دغه کس اعدام کړي.
دغه کسان باید په عام حضر کې اعدام سي، داسې نه سي چې تورې خلطې په سر ورته واچوي او پټ یې اعدام کړي. زما غوښتنه دا ده چې دغه خلک اعدام سي تر څو نورو ته عبرت سي. زما زوی خو بېرته نه راځي، خو باید له دې کسانو نور خلک په امان کې پاتې سي.
د افغانستان ستر محکمه تیر ورځ په کابل په هنتون د برید په تړاو نیول شوی کس محمد عادل په اعدام محکوم کړ. ستر محکمه په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې محمد عادل د کابل په هنتون د برید له طراحانو څخه و. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د دغه برید یو بل تورن عبیدالله داعش ډله کې د غړیتوب، ماین خښونې، د چاودیدونکو توکو لیږد او سړي تښتونې په تور په 15 کاله بند محکوم شوی دی. دغه شان عبدالجبار او خدابخش د ملي خیانت، داعش ډله کې غړیتوب او سړي تښتونې په جرم هر یو په 12 کاله بند محکوم شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د سترې محکمې دغه ګام ستایلی او ویلي دي چې دغه کړنه د عدالت پلي کولو لپاره ښه زیری دی. پر کابل پوهنتون د تیر کال د نومبر 22 د دریو کسانو برید کې 22 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول چې ډیری یې محصلان و. داعش اسلامي دولت خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت ومانه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم ورځو کندهار ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د کندهار ولایت د امنیت پر خوندیتوب ټینګار وکړ. ښاغلی محب نن د نوي والي روح الله خانزاده او دغه ولایت د امنیت رئیس عطا محمد اریوبی د معرفي په مراسمو کې وویل چې د کندهار ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به تجهیزات او سرچینې ځانګړې کړي. په دې وروستیو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په راپورونو کې خراب بلل شوی. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوي راپور.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ویلي چې د کندهار ولایت د خلکو په غوښتنه به د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات ترسره شي. ښاغلی محب وایي چې د کندهار ولایت قومي مشران او اوسیدونکي دوه اونۍ وړاندې په دغه ولایت کې له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د دغه ولایت د رهبرۍ او امنیت په برخه کې د بدلونونه او صلاحیتونه رامنځته کړي. حمدالله محب د کندهار ولایت د نوي والي د معرفي په مراسمو کې زیاته کړې چې تجهیزات او اسانتیاوې به د امنیتي برخو په واک کې ورکړي. د ولسی جرګې غړی روح الله خانزاده د حیات الله حیات پر ځای د کندهار د والی په توګه او عطا الله اریوبی د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر په توګه وګمارل شول. دا بدلونونه په داسې حال کې رامنځته شول چې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د خرابېدو په حال کې و او د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. له دې سره د کندهار نوی والی روح الله خانزاده وایي د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به له بیلابیلو قشرونو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې ویل شوي وو چې په کندهار ولایت کې له څو پوستو نه امنیتي ځواکونه تللي دي. همدارنګه د کندهار پخوانی والي حیات الله حیات ویلي وو چې نږدې 70% پولیسو په دغه ولایت کې خپلې دندې پرېښې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د دغه ولایت امنیه قماندان تادین خان دغه څرګندونې رد کړې دي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.5 څپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. اوس هم یو سیمایزه موضوع راخلو. په زرګونو عراقیان نن په بغداد کې د وژل شوي ایرانی جنرال د لومړي کلین په مناسبت د دې خار په تحریر څلورلارې کې راټول شول. یو کال مخکې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو هوایي برید کې د ایران د قدس ځواک پخوانی قمندان جنرال قاسم سلیمانی او د عراق د شیعه ملیشو یو مشر وژل شو. قاسم سلیمانی څوک او ولې وژل شو په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند راپورته.
تیر کال د جنوري په دریمه د امریکا یو بی بی پلوټ الوتکې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک مهم کمانډان جنرال قاسم سلیمانی ووژه. له نوموړي سره د هشتل شعبي په نوم د یوې عراقي ملیشي ډلې مرستیال عبدالمهدي المهندس او څو نور وسلوال هم ووژل شول. د یک شنبه په ورځ بغداد کې ګڼو مظاهره چیانو د سلیمانی اول مهندس عکسونه پورته کړي وو او ځینو یې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. دا شنبه په ماخام زرګونو ماتم کوونکو د سلیمانی المهندس ورسره د وژل شو نورو اتو کسانو په درناوی د بغداد هوایي ډګر ته په تلل لوی لاره لاریون وکړ. خبریالان وایي هوایي ډګر ته نږدې د برید سیمه تیر ماخام زیارت ته په ورته یو څه بدله شوې وه. سرې پټې ترې راتاو شوې وې. په منځ کې د سلیمانی المهندس عکسونه یې خو او شاوخوا یې ماتم کوونکو شمې بلې کړې وې. تیر کال د امریکا لخوا د ایران د قدس واک د قمندان جنرال سلیمانی وژنې د ایران او امریکا ترمنځ د پوځي جګړې د نښتو ویره رامنځته کړې وه. د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا غزیاته شوه چې په 2013 کال کې ډونالد ترامپ متحده ایالاتونه د ایران سره له نړیوال اتومي تړون وویستل او پر تهران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. د سلیمانی د قتل پر مهال ولسمشر ترامپ پر خپل ټویټر ولیکل چې نوموړي په اوږده موده کې زرګونه امریکایان وژلي او یا بد ژوبل کړي وو او همدارنګه یې د نورو د وژلو پلان درلود. ایران د دې وژنې په غچ کې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډو توغندي وتوغول. دا سلیمانی د قتل د کالیزی په پوره کېدو په عراق کې امنیتي تدابیر زیات شوي او په بغداد کې د امنیت د ټینګښت لپاره اضافي سرتیری ځای پر ځای شوي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې مناسبت د کیدونکو اعتراضونو او مظاهرو د خوندیتوب او امنیت لپاره یو پلان عملي کوي. د بغداد په زرغونی سیمه کې چې بهرني سفارتونه او حکومتي ودانۍ پکې دي هم امنیتي تدابیر زیات شوي دي.
تاسو له پیغامونو
د پکتیکانا ازادي رادیو ته د پیغام پریږدمه. دما د افغانستان ولسمشر ته ستاند چې نور د خدای په خاطر له طالبانو سره صلح وکوه، پردیو لپاره مخاوره قرباني کوه، ما د افغان ولس قرباني کوه، نور د افغان ولس وینه توی و، نور مباني لټوه.
ما ته هم د فراه ولایت ستاسو سره په اړیکه کې هم د سولې پر برابر باندې پز وایم، ځکه چې کدواره چې ته په زړه باندې صادق اوسي موږ ته لومړی قربان مهمه ده. قربان اوسي ان شاء الله دا ټول خلک به باور په ولري که چېرته قربان ونه سو. دا خو معمولا معلومه ده چې د چا وزارت نو مشکل چي سوله براسي.
السلام علیکم، زه محمد کریم پښتني ما هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نه. پر دا کورونا وایرس په اړه ډېر خوشاله یو، ټول دولت غواړو چې هوایي زیات کړي او مرستې د کورونا وایرس په اړه د افغان ولس ته وویشي.
السلام علیکم، سر خبري افغان د هلمند ولایت ماته کې د درس څخه وروره دا طالبان اقتصاد والا سمردا اقتصاد افسي پر استريجي مي کورونا را باندې چپ کوي او شيطان پر مي دوا ما جتا ونه له ګل کورونا په خدای چې پرون شي په کشي ته تیر په کشي سره نه چپا کړ. دا غدي د دغه طالبان د ټول چارواک سمدا غشتنه هیر د چپ دا اقتصاد والا شبشتي جوړ کړتي اوس په دوه خبرې ته چرنه م کړی دا چې دا دي څه کې څه مال کې.
وحید الله د لوایسي نه امریکا نیو د هلمند ولایت نه رئی جمهور تراز نو پیغام دے سمنگ تا الباشی او بوتان او چمه دے یخ خده روز والا رو دیر یخ دلاس هست سول الاسان شاید خراب چیز من من در جمهور تا در پیغام ده من تا در شاید مال و سلام و اخترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدې سره دغه خبری مجله پای ته ورسیده. په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر لودین صاحب.